آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلمه کوم. په دې خبرونه کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کې دوسر د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه بحث لرو. په دې دریو ډګرونو کې ستونزې څه دي، حل لارې کومې دي؟ د بحث لپاره مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی ته بلنه ورکړې ده. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی، د امریکا د وینسکانسن پانتون استاد ډاکټر نجیب آزاد او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار په خبرونه کې راسره دي. د میلمنو هرکلی کوم. د خبرونه په پیل کې به د بشري حقوقو مسله راوخلم. د بشری حقوقو په ارتباط ډیر راپورونه په تیرو دریو کلونو کې خبره شوې دي، او حتی اکثر راپورونه او البته د کتونکو په وینا په دې ټینګار کوي چې تر هغو پورې په افغانستان کې بشری وضعیت سم شوی نه وي، ممکن د طالبان حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني. مختار صاحب، که په لنډو ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، په بشری برخه کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دې ته لاره هواره کړي چې په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
سلام تاسو ته او ستاسو درنو مېلمنو ته او ستاسو له طریقې د افغانستان ملت ته. تر ټولو د مخه طالب دی باید د طالبانو نظام دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته چې په کابل کې یو مشروع نظام منځته نه راغلی چې د افغانستان د ملت له خوا هغه تعین شوی نه وي، هر ډول راپور به د افغانستان و مورد د افغانستان د منافعو په خلاف. تر ټولو غوره لاره دا دی طالب اوس هم فرصت لري چې خپل ملت غږ واوري، د نجونو ښوونځی دې پرېږدي، تبعیض دې پرېږدي، د خپلو سیاسي رقیبانو د وهلو، ځپلو، ټکولو لړۍ دې پرېږدي، د افغانستان اکادرو ته دې احترام وکړي، د افغانستان منافع دې د امارت در منافع غوره وکړي. اوس چې کوم نظام په افغانستان کې حاکم دی، دغه نظام تر هغه وخته پورې چې خپل ملت نه مشروعیت نه اخیستلی، افغانستان ملت به پر د باور او اعتماد ونه
کړي. مننه. اغلی صالحی، که ستاسو نظر واخلم، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر په صفت باندې په دې ډګر کې ل ډیرو تجربه برخمنه یاست، کوم ګامونه باید د بشری حقوقو په برخه کې واخیستل شي چې د دې تلار هوار کې چې په کابل کې یو حکومت نړیوالو لوري پر رسمیت پیژندل شي؟
سلامونه. زه فکر کوم تر ټولو لومړی هغه اصل چې د بشری حقوقو په برخه کې باید واخیستل شي هغه د قانون حاکمیت. تاسو ورته ګورئ نن درې ورځې طالبان له واکمنۍ تیریږي، ولې نن به تر نن ورځې پورې افغانستان د قانون له خلاص سره مخ ده. نو طالبانو پخواني قوانین ملغا کړي دي او نوي قوانین دي جوړ کړي نه دي، او تر نن ورځې پورې خلک حتی پر دې نه پوهېږي څوم کوم عمل جرم ده او کوم عمل جرم نه، او څه کولی شي او څه نسوی کولی. وخت چې تاسو په دې داسې وضعیت کې ځنګل په وضعیت کې ژوند کوئ، هلته یو چاته معلوم نه شي څه زما حق ده او څه
اغلی صالحی، او بخشی چې تاسو خبرې قطع کوم. په همدې برخه کې کچرته د طالبانو نظر ته وګورو، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوی د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت له بی بی سی پښتو سره په کابل کې په مرکه کې وویل چې اساسي قانون نه لرو، ځکه چې په بریتانیا کې هم اساسي قانون نشته، او نور قوانین مو د اسلام په رڼا کې د تطبیق وړ دي او تطبیق کیږي. ستاسو نظر؟
بریتانیا سیستم متفاوت ده. بریتانیا کې په دې معنا نه چې اساسي قانون لري، بریتانیا کې اساسي او عادي قوانین لاین مسیر نه تای کیږي. مثلا که څوک دا کوي چې بریتانیا کې اساسي قانون نه، فکر کوم دی غوډه هغه حقوقي فهم باندې زیات تي. ولی بریتانیا سیستم هغه کامن لا سیستم کې دی هغه اولینه منبع دی حقوق، هغه دغه قضایي رویه ده. ارته دی عادی او د اساسي قانون د تسویب او د توشي مرحله یو ډول دی. اولی اساسي قواعد ته معلوم دي، اساسي قواعد څه دي مشخصا په یو هغه وادو کې لږ افغانستان غو نسی هغه په سیولا یا مدون حقوق رژیم کې دی. هلته اوله منبع قانون، د قانون باید مشخص وي. دا یو خبره. دویمه خبره راست کوم اسلام ده. موږ اساسا لومړی خبره خدا د سی وخت کې راځو اسلام نه دی هدف فقوی او د معاملات او برخوی قوانین کې موږ صرف معاملات او جزاء او عقوبات او برخو د اسلام سره هغه برخه لومړی که تاسو ورته وګورئ فقه فقه قانون په دې نه شوی کېدل چې فقه د قانون تشریح دی ولې فقه قانون نه ده په دې خاطر چې که تاسو ولاړ شئ اول اسلام ده څو مذاهب دي بیا په څو مذاهبو کې د زرګونو علما دي بیا هر عالم له هره برخه کې متفاوت نظر لري او ډیره هغه نظریات هغه نظریات چې له اوس نه تقریبا زر کاله مخکې تطبیق شوي دي نو وخت ستاسو له داسې ګڼې منابعو سره دا د افغانستان وګړي بیچارګان د اول ځي کوم نظریات باید دي ټول عمر په دې کې تیر سیار ولاسه ټول فقهي کتابونه وایي یا کدا فقهي کتابونه دي ویلي وي دي هغه چا په دې وګړي په توګه ما مثلا د یو عالم نظر وایلی بیا قاضي سم ما حکم کوي هغه د بل عالم نظر وایلی او زه په نو سم کوم یو حاکم ده د خپل قانون حاکمیت نه ده اصلا دغه قانون دغه اصلا فقهي قانون ویل دغه لو کوخي له هغه کفر ده قانون سري او واضح جواز یا عمل جواز کوي یا عمل منع کوي او د دې سم توشه مايده یا جزا هم لري نو دا فقهي قانون ویل زه فکر کوم دا دی نه فهم نه راځي او بل خو یو لازم او بل خو صرف کتا سلار سی په اسلامي شریعت کې صرف واحد اده او وجر مسیغه دی حدود او دي قصاص او دي غته انسوي دي لدينا ما سوا ټول صلاحيات د زمان حاکم یا ولسمشه ټول کړی چې هغه خپل ټولنې د تقاضا او په اساس دي عمل جرم کوي دي عمل جرم نه کوي نمبرس کتا چې ورته ګوري مثلا انټرنیټ غلا ده مثلا تاسو ګوري نور موارد د زر کلمه کې فقط له کومه سودا کسان مثلا تر نن یو څوک دي مال بانک اکاونټ په افغانستان کې پیسې غلا کوي زو دي کوم څه په پاسه
اخلي صالح مننه البته دا بس واقعا ډیر د ډیر تحلیل او د ډیر څېړنې وړ ده چې مولوی صاحبان په دې برخه کې څه وایي خو کچرته دې تراشم چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې تاسو څه ویل شوی دي زه د اعلامیه ټکي له تاسو سره شریکوم ډاکټر صاحب آزاد ستاسو نظر په دې برخه کې اخلم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اعلامیه کې چې د چاشنبه پر سپارښ ورغلی دي چې تر هغه باید له طالب چارواکو سره چلند عادي نشي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه ویرایت کړي آزاد صاحب دوی څه غواړي
سلامونه درنښت تاسو ټول قدرمنو ملمنو ته شیبه صاحب لکه څنګه چې تاسو ولدا باس پر جوړ باس دی په افغانستان کې څه چې روان دي په هغه باندې کوم فصل باسو چې خورا ډېر وخت نیسي لکن که ډېر هغه عمده ټکي راواخلو چې هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ډېر واضح ویلي دي نورو هغه کنوینسیونونو چې آی سی سی پی آر دی یون ډی چی آر دی همدارنګه د هیګ کنوینسیون دا ډېر په وضاحت ویلي دي چې نړیواله جزایي محکمه د هیګ د منشور په اساس باندې خپلې کړنې پر مخ وړي هغه عمده ټولې څه دي هغه دا دي چې په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې التا د جنوسايد نکیویچ هغه موږ ولیدې په راپورنو کې تر درې کلو کې خبره شوه چې جنوسايد ډېر زیات وسو یعنی هغه کسان چې په خاني نظام کې دندې لري په ځانګړي توګه په نظامی برخو کې هغه وژل شوی او ورک شوی همدارنګه د یو ملت تر ټولو ډیر لوی قشر کله چې موږ د ملګری ملتونو د منشور خبره کوو یا د ملګری ملتونو د بشر د حقونو د کنوینسیون بحث راځي نو هغه کې د میرمنو حقونو ځانګړي توګه د وومن رائټس په هیومن رائټس کې د بشر په حقونو کې به د میرمنو حقونو ته ځانګړي پاملرنه شوی ده چې هغه په تیر درې کلونو کې په بشپړه توګه پایمال شوی دي نه یوازې چې میرمنې د زده کړې اجازه نه لري هغه ډیر بنیادي حق چې په ټول نړۍ کې ټول قوانینو کې د مکاني قوانینو کې آسماني قوانینو مېرمنو ته ورکړې دي د مطلق برابر انسان په صفت باندې هغه د نېښتل سوې د کار حق د نېښتل سوې تر هغه هاخوا په کوم شکل او اشکال چې آلته طالبان واکمنی کوي موږ په یاد دي د ملګری ملتونو د دغه یا د بشر د حقوقو د کمیسیون دغه اعلامیه ډېر په واضح ډول باندې اشاره کړې دي موږ په یاد دي چې د طالبانو مشر درې کال وړاندې د کابل کې د ملایانو یو غونډه ته ډېر واضح وویل چې هغه چا چې د پخوانی نظام کې یو ورځ هم کار کړی وي ژوند کولای شي دلته لکن د حیثیت ادعا نه چې کولای هغه ته د حیثیت ورکول او هڅه هم څوک نه کوي دا هغه ډېر عمده تورې تر هغه اخوا ته د سیاسي فعالیتونو تر هغه اخوا ته مدني فعالیتونو مثلا ستاسو رسنۍ دا تاسو د خپل خبرونې په پای کې تل هم دغه یو اعلان خبروي چې د نظر د میلمنو یعنی تاسو یو به طرفه رسنی چاره پر مخ بیای تاسو باندې بندیز په افغانستان کې ټول هغه رسنی باندې چې هغه د د یوې سیمې وضعیت د نړۍ سره شریکي پیغو باندې هلته بندیز دی د سیاسي او مدني فعالیتونو باندې په
بشپړ ډول آزاد شه مننه آزاد شه تاسو
د ټول هغه مفتوري دي چې د ملګری ملتونو د بشر د حقوقو کمیسیون د خپل اعلامیه کې تل دغه تور ته هڅه یا دغه ټکو ته اشاره کوي.
آزاد صاحب مننه. تاسو د نجونو او ښځو د حقوقو مسلې ته هم اشاره وکړه. په دې برخه کې به اقتصاد ته مخه کړو. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی را سره ده. حافظی صاحب، ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز له امله افغانستان ته په کال کې $1 میلیارډ زیان اوړي. تاسو له دې راپور سره موافق نظر لرئ؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته درنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته تاسو ته سلام کوم. دا ارقام خو ډیر دقیق نه دي، تخمینی دي، ولې زما له نظره تر دې هم زیات باید اوسي، ځکه چې دا ښځې د افغانستان د نفوس نیمایي او د کار د نیرو نیمایي تشکیلوي. کله چې د دوی په کاروبار کې محدودیتونه ولګیږي نو هرو مرو زیانمن کیږي دا په خپله عمومي اقتصاد د افغانستان او مخصوصا د جی ډی پی په اکله هم ډېر مستقیم اثر لري.
لیکن حافظی صاحب محترم، البته په ځینو مواردو کې د طالبانو سرپرست حکومت میرمنو ته اجازه ورکړې ده فرزن، حتی ځینې سودا میرمنې چې تجارت کوي هغه د قزاقستان په غونډه کې برخه واخیستل، ځینو نورو ځایونو ته سفرونه وکړل. په افغانستان کې دننه ځینې نندارتونونه د دوی د صنعتي لاسي صنایع او نور صنعتونو لپاره پرانستل شول، یعنی ځینې د صحت هم شوې دي. که څه رنګ
دا شوې دي، دا اقتصاد خو پته نه لري د ځکه چې دا خصوصي سکتور خپل وظایف په بحراني حالاتو کې هم تر سره کړی دي. اوس د مثال په توګه په هیڅ ځای د افغانستان کې قحطي شتون نه لري، اولیه مواد په هر ځای د افغانستان کې پیدا کیږي او صنایع د افغانستان تقریبا 3000 څخه زیات فابریکې دي چې د سیسټور په همت کار کوي او همدارنګه د ځکنی ترانسپورت، هوایی ترانسپورت او نور خدمات، هوټلونه، رستورانونه، دوکانونه، هټۍ ټول چالان دي. دا سیسټور په کښې ځینه هم شته شتون لري خو محدودیتونه په ټوله چې راسي، د مثال په توګه د کار بغرنج او ساده چې ورته وایي، کله چې تعلیمات بند شي او ښځینه ونهشي کولی چې خپل تعلیمات پر مخ بوزي، دا اقتصادي اغیزه هم لري، ځکه چې بغرنج کار ساده کار ته اوړي. د مثال په توګه یو څوک چې پیجدي لري یا مثلا ماستر دیګري لري او وزګار په کور کې اوسېږي، د څه بیا اچار جوړوي یا مثلا مربا جوړوي، دا شیان دا په خپله اقتصادي ناورین ده، ځکه چې یو متخصص لپاره تنخوا یا سلري مثلا $100 وي، مثلا د یو عادي کارګر لپاره $15 وي. نو دا په خپله دا محاسبه ټول په اقتصاد کې راځي.
مننه حافظی صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د بحث موضوع مو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت دی. په خبرونه کې مو میلمانه دي شبنم صالحي، نجیب آزاد، آزرخ شافیزی او حاطف مختار. مختار صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال او په دوهم کال د طالبانو له دریزونو دفاع کوله، لیکن اوس د دې خبرونې په پیل کې هم چې ستاسو نظر ما واخیست، ستاسو د طالبانو له دریزونو سره مخالف یاستی، یو څه وضاحت په دې برخه کې راکړئ چې البته دغه سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د خبرونې په ترڅ کې یو ځای سره راخلو. مختار صاحب،
دوه موضوع دلته موږ لپاره مهم دی او یبه، هغه د افغانستان منافع دی او د افغانستان ملي ګټه دا دی چې طالب دی د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي او دا مو طالبانو نه بار بار غوښتنه وکړل. طالبان زموږ شغې نه واورېدل، بلکې توهین او تحقیر هم کړو. طالب نظمو غشتنه داوه چې په یو ملت محور او اسلام محور سیاست باندې منتج سي. داسې یو نظام دی ولري چې هغه د انحصار او حذف او تکولو او د خپلو رقیبانو او حریفانو د ځپلو نه لاس واخلي. طالب د داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې ټول ملت لپاره هغه نظام د منلو وړ وي. متاسفانه طالب نشو توانیدلی او افغانستان نور هم انزوا ته ویغور. دا مو حق و چې د افغانستان د منافعو په رڼا کې د طالب سره خپل مخالفت ولرو. که یې اجازه دلته راکړي دا بحث دلته علمي و زه هم یو خپل نظر ولرم چې دلته زموږ خود چې د قوانینو په هکله فقه په خپل نفس کې قانون دی. مثال تاسو وایم چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې کله چې د خنزیر غوښه منع شو نو نور شی نه درلود. وروسته علما ټول شو چې د خنزیر غوړي هم منع دی. بیا علما په ده باندې اجتهاد وکړ، یعنی قیاس وکړ چې هو غوړي هم منع دی. یعنی اسلام نن اصل کې هم کولی شي د ساینس او د ټکنالوژي ځواب ورکړي. هغه مسائل چې اسلام ورته حکم کوي هغه دا دی تاسو هیڅ انسان او انسانیت ته ضرر مه رسوي او د قرآن د ارشاداتو په رڼا کې یو اسلامي ټولنه غواړي چې کار وکړي. دریم د بشري قوانینو تر سوری لاندې موږ دیش ارتیکل یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن په دې دیش ارتیکل کې اسلام د دوو مادو سره مشکل لري. اکثرا ماده د اسلامي فکر سره په مخالفت کې قرار نه لري. یعنی اسلام داسې یو سیاست لري چې په هغه کې تمدن، مدنیت، معاش، رفاه، سیاست، حکومت ټول پکې نغښتی دي. خو متاسفانه طالب د اسلام نه هغه برداشت او هغه روایت لري چې ده ته باید د منلو وړ وي. اسلام د تعامل، تفاهم، خبرو اترو، نظام جوړولو او قانون جوړولو متون او متن هم لري.
مختص مننه. بله
ا دې له خاطر دا خبره دا وخت بل موضوع دا داسې مشکل د طالب سره د اسلام او د اسلام پر اصول نه ده. مشکل د طالب سره د طالب د رویې، د اخلاق، د خبرو، د اترو او د افغانستان د منافعو پر مخالفت دی. طالب د افغانستان ملت، د افغانستان اکادرو، د افغانستان مشرانو او د افغانستان منافعو ته نه ګوري. دلته چې موږ د
طالبانو سره اختلاف لرو بحث. مننه. د دې خاطر چې بحث بلی خواته لړ نشي، اغلی صالحی په همدې برخه کې د قوانینو په برخه کې ډیر لړ نظر په یو جمله کې کچر ته لوس فوکي. بیا د نجونو د تعلیم په برخه کې لتاس پښتنه لرم. بله
ما تر ما هم ولې فقه د قانون د فرید دی او حقوق د اولسم د شاعرانو کوم پښتنه وکي. فقه کې قواعد شته د افغانستان په سیستم کې کته چې ولاړ شي اولینه منبع فقه ده. د دې نه څوک انکار نه شي کولی، ولې که په ذات خود سره سړی فقه ته قانون وایي دا قانون نه ده. له دې خاصې دا د قانون تشریح ده. په دې کې زرګونو نظریات دي. دا لومړی باید موږ راشو د تعریف اسلام تعریف کړو. اسلام دی څه؟ اسلام موږ آیاتو ته وایي، حدیث ته وایي، که دا د ټولو علماو نظریاتو ته ثبت دا ټول د یو نیم زر کلو کې راغلي وي. که دا په ټول د یو نیم زر کلو کې راغلی دا خو نو بیخي ډېر زیات پراخېږي.
مننه دې خاطر واقعا صدقه ده. بحث ته برخه ډیره پراخه ده او خپل پروګرام اوسو کدی تر شو چې یونسکو په یوه نوی بیان کې چې د پنځنبه پروژې خپور کړ ویلې دي چې د زړه دوی خبري راخلم چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې لشتر لشه 1 میلیون او څلور لکن جوړي لښ پژم ټولګي ورپورته له تعلیم قصدن به برخې شي. د نجونو د تعلیم په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې تر هغه امریکا نشي کولای او نغوړي چې د طالبانو له حکومت سره خپل تماسونه زیات کړي تر هغه پورې چې د نجونو او ښځو حقوق نه وي رعایت کړي او د مکتبونو دروازې نه وي پرانستلې. اغلی صالحی په دې برخه کې یو څه توضیح کته سوور کړئ لطفا.
مشخصاً زه فکر کوم هغه څه زما شخصي نظر ده. طالبان د ښځو د حقوقو مسله د یو ډول د سیاسي چنوهنې په مفهوم خاصه که د دې نظریاتو ته ولاړ سي بېلابېل موږ ور په دا ټول د اتیویشتو کلو کې چې دی دغه اول خو خوځښت نه تر نن ورځې پورې دی بیلابل نظریات درلوده. مثلا که تاسو لاړ سئ هغه وخت چې دی واکمني و دی ښځې مطلق له هر ډول اساسي حقوقونه بې برخې کړې وې، ولې وخت هغه وخت چې د دوهې د سولې پروسه پیل شوه بیا دې متفاوت نظریات لرل. دوی ویل چې موږ د بشر حقونه او د ښځو حقونو ته احترام لرو، تاسو په کلیپونه لرئ، په واضح توګه هغه دې د خبرو اترو د پلای وویل، ولې وخت هغه وخت چې قدرت ته رالو دوی خپل نظریات هم ټول بدل کړل، خپله کړنلارې
وبښي. دوی څه چنه غواړي، څه چنه پدې ووهي؟
مثلا تاسو په ښکاره د څو طالب مشرانو له ویناونو اوریدلې وي، موږ کموږ د نن د ښځو مکتبونه خلاص کړی، موږ به دنیا په رسمیت وپېژنو. دوی دا د ښځو حقوق د دنیا د رسمیت پېژندنې لپاره غواړي چې دا یو ډول معامله کړي، او د دې لپاره د دې فکر کې چې ولاته وخت موږ په رسمیت ته پیو دا د پلمړي سر کې دغه کړی. مثلا پلمړي سر کې صرف د شپږم پورت مکاتب بند کړو، پهانتون او شپږم ټیټ مکاتب روانو، دا سړی ایران پات کې درس رول، او په وخت کې مثلا دا اوس پوری ما تیر ورځ د یو چا مرکه ور د ویل مکتبونه پهانتون تر یو کال پورې خلاص، موږ په چا پر رسمیت وپېژنو. د دې سیاسي معاملات لپاره، د دې لپاره سیاسي امتیازات لاس راوړي، دا د یو چني په توګه په کار اچوي. زه فکر کوم چې دې نظریه
او بخشه مننه د رسمیت پیژندلو مسلې ته راشو. آزاد سب طالبانو فرضاً دوی خپل دا وایي او دا خبره په ځای هم ده، دوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نه ویشت سفارتونه او کنسولګری پلاس کې دي، او دا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې فعال دي، او دا اټکل کوي چې ممکن پر راتلونکي کال کې د غشمیر په سي زیات شي. تاسو څه اټکل کوي د سیاسي چارو د یو کتون کې په صفت، آیا ممکنه ده چې د نړیوالو روابط له طالبانو سره په دغو شرایطو کې چې دغه وستي بهتر شي؟
کومه دا چې تر اوسه طالبانو ته په ځینې هیوادونو کې کنسولګری ورکول سوي دي، هغه هم تر ډېره بریده پورې هغه کنسولي خدمات وړاندې کوي، او بل برخه دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه خپل د افغانستان د جغرافیې څخه ویره لري او د خپل هغه ویرې د مخنیوي لپاره غواړي چې طالبان سره څنګه اړیکې ښې ولري، او هغه ویره دا ده چې افغانستان د بد عمل غاده راپورونه خپلېږي چې هغه هیواد طالبان ته بیلابیل ترهګرې ډلې دي، او دا ځینې هیوادونو ته خطر لري، ځینې هیوادونو په ګټه، ځینې هیوادونو په وړاندې کارول کیږي. دا چې د دې اوسنۍ وضعیت سره ډول دی، یو برخه یو څه اشاره کوم، هغه زما خپل د تحلیل او د تفصیلي رقم کوم ډول چې دی په قرائنو باندې، په مسایلو باندې، د سیاسي یا مثلا د جنگي ډلو کړنو ته په کتو، کوم ورو ګورو طالبانو په سیر دوره کې هم کله چې دغه رسمیت پیژندل نه باس منه وو، د دې هم د ایديالوژي و، د دې هم د باور دي چې مېرمنه هغه برابر انسان نه دی، دا یو ځل سیاسي امتیاز لپاره نه، د دې د ډیره یو کسانو که تاسو خبرې واوري، د دې د هغه علما او چغایده د عمل الله خان په معنی کې شنو ولې دی، د دې تر ټولو معتبر علما او بل چې هغه په دغه توهینامه ز لهجه مېرمن یادوي چې هغه ټول انساني کرامات ټول دي کوي.
آزاد صاحب وبخشي آزاد صاحب، خو دا داوید تړون په وخت باندې بیا هم دغه د طالبانو هم دغه چارواکو دا خبره هم کوله چې دوی تر ډاکټورا پورې هم د نجونو د تعلیم مخه نه نیسي، او اوس هم چې کله آزادۍ راډو د دوی پیغامونه راخېسي په جنو کې وایي چې دغه بندیزونه هم تر ثانی امر پورې دی، خو دا چې ثانی امر یو څه ځندېته لري هغه نو بیا بیل خبره
ګوره. باسم دغه لای چې د انساني ژوند ته دورانی ته کوو قتل سي کنه، دولتونه لپاره په ټولو نړۍ کې تر 15 هغه دیموکراتیک د دولتونو چې تر 15 کال اضافه دورانه سیاست لو کوي، 15 کال وي، 15 سلو کال د انسان پر ژوند کې خورا ډیر مهم یو دولت لپاره دی، واکمن لپاره درې کال 13 ولا د انساني امر ثانی دا خو بیخی غیر منطقي له فدی بحث کول، بیخی ز فکر کوم چې به ظاهر چې سړی دا و چې د امر ثانی څه توای د یک په دوه کې دا خبرې کړې وي کینن هر چي د کی په مجالس کې کله چې د خپل غټو بحث راځي یا د وخت د سیدو بحث راځي، د ټول هغه څه ظاهرا منی چې هغه د دې وخت را شیدو لارې خلاصې کړي، هغه په دوه کې خبرې وي، هغه په روم په دوه کې خبرې وي، سبا بیا په دوه کې خبرې وي، د کوم خبرې په کوم سټیج باندې کوي، د امریکایانو سره راپورونه شوي چې په ناسو مجلسو کې بیا په دې هغه لهجه خبرې نشي کولای، د نن هم په دې پیږي چې د هغه د اقتصادي سرچینه د کم زائد او د دغه واکمنۍ څوک چلوي. بهرحال د طالبانو یو ایديالوژي دا باید ومنل شي چې د دې باور دي چ هر هغه انسان د یو واجد مېرمنو نه د په وار وایلی دي چې اسی زکړه حرام دي، د نارینه وو د فارې وایلی دي، دا د ملایزم فکر دی، دغه هغه فکر دی چې دا به پټاګ وایل سي. دا یو بس دوی نه لري چې آیا نړۍ به د دې سره د دې په دغه وضعیت کې روانه ولاړ شي؟ یو برخه دا ده چې هیوادونه خپلو ګټو ته ګوري. له بده مرغه په طالبانو کې پرون هم د ځینو هیوادونو ګټې وې، نن هم د ځینو هیوادونو ګټې. طالبان هغه نیابتي ډله ده چې پرون هم د ځینو هیوادونو په ګټه وکارول شوه، نن هم کارول کیږي، مستقیم او غیر مستقیم. افغانستان د افغانستان لپاره هیوادونه هلته مداخله نه کوي، بلکې د خپلو ګټو لپاره. خو په ټوله کې که هغه لوی انځور ته وکتل سي، د بشر حقونو ته وکتل سي، د ننني عصر نړۍ نړیوالو سیاستونو وکتل سي، په هیڅ عنوان امکان نه لري چې د طالبانو په شته هغه کوم د دې کوم انځور چې دی، هغه کوم کړنه چې ده، کومه کړنلاره چې ده، کوم شکل چې دی، په هغه د دې سره یو یا دوه هیواد هم ولاړ شي، دا امکان لري. د دې نږدې ملګري هم اوس له دې څخه شکایتونه کوي، نو په دغه ډول چې دی، په دغه ډول د دې سره تک اصلا هغه نه سیاسي، نه فرهنګي، حتی انساني فکر تقاضا یې نشي کولای.
مننه استاد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د دې خاطر چې موضوع مو سیاسي، اقتصادي او بشري دی، نو کله ناکله مخکې مې ته اشاره وکړله ممکن لوي بلی ته واړو، له بلی بیرته بلی ته راوګرځو. د اقتصادي برخې ته بیرته راګرځم. د اگست په ومه طالبان په یو راپور کې وویل چې د افغانستان کورني تولیدات، ناخالص تولیدات، د کورني تولیدات تیر کال، تیر مالی کال 14 میلیارد ډالر ته رسیدل. حافظ صاحب، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
دا چې دی ویلي دي تیر کال په پرتلا، یعنی کال 2023 په پرتلا، دا زیاتوالی ممکن دی. په دې چې اول خو تقریبا 1 میلیون شاوخوا کډوال راغلي دي افغانستان ته، او دوی هم یو تعداد کسب درم کې وو په پاکستان کې او په ایران کې، او یو تعداد خلک د ترکیه او جرمني څخه مشل وسول. نو امکان لري چې د دوی غشتمنی چې راغلي دي او کوم نوې کاروبار چې دوی پیل کړی وي، یو معین وده په جی ډی پی کې راغلي وي. اما په عین زمان کې دا باید ووایو چې 1 میلیون انسان کم لا کم په کال کې په نفوس د افغانستان زیاتیږي، او 15 لک نفر کم لا کم کار مارکیټ داخليږي. دا خلکو لپاره د کار زمینه برابرول پکار دي. او مخکې هم د افغانستان اقتصاد بسیاتوب ته نه رسیدلې، یا د افغانستان اقتصاد هم د 3500 مسخره په دی خو شوروي اتحاد په مرستو او د امریکایانو په مرسته باندې هغه بنسټونه جوړ کړل، مثلا کجکی بند او دالا او د کابل کندهار لار امریکایانو جوړ کړ، بیا مثلا د نغلو او کانال ننګرهار او زنی نور سالان ګدا شان شوروي اتحاد جوړ کړته، مای پر برښنایی دیم او فاین زمان کې لار ننګرهار جلال آباد پوری دا جرمنان جوړ کړ. نو اوس مهال یو نورین دغه دي چې او موږ یو رسمي ادرس سیاسي نه لرو چې بینلي همکاري او مرستي په قانوني توګه افغانستان سره جاری وساتل شي. نو په دې خاطر باندې د اوسنۍ اقتصادي افغانستان یو ریاضتي اقتصاد په داخلي منابعو متکی دي، او اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري، او تر څو چې دا سیاسي مناسب بستر د پانګونې لپاره پیدا نه شي، افغانستان یوازې په عاطفي مسایلو باندې بند پاتې کیږي. اوس خصوصي سکتور د افغانستان د وطن پالنې له مخې هلته پاتې دي، او همدا چې مجبور دی څوک خپل کارخانه نشي کولای په شا او
او بهر ته نشي انتقال کوي. په ورته وخت په ورته وخت کې ځینې پانګوال په افغانستان کې پانګونه کوي، دا په اقتصادي رشد باندې تاثیر نشي کولای؟
ولینا هر پانګونه مستقیما سلری اما واقعي پانګونه هغه اندازه نه دي چې مثلا 15 لک مارو کول شي نوې نیرو دي کار په کال کې افغانستان کې زیاتیږي. نو موږ 15 لک زائد کار ثابت ورته نشو پیدا کولای، او په عین زمان کې خپلواني وزګار خلک تر 30% زیات دي، هغه لپاره هم موږ د نوې کار د ځای پیدا کولو ته پاتې راغلی وو. نو په دې خاطر عمومي وضعیت ښه
شنه دی او زه په دې عقیده يم چې اول باید مشکلات په رسمیت وپیژندل شي دا مشکلات باندې خوري اچول دا خود افغانستان کې دا معمول کار دی خو نه حکومت هم ډیر مشکلات درلودل خو بیا ویل چې موږ سيو چاره یې دی آسیا ګرځیدلی یو ترانزیتي څلور لارې حال دا چې سالنګ لار ویجاره و او هغه داخلي انتقالات هم په ډیر مشکل سره ترسره کیدل یو معیاري بین دلی هوایی دگر شتون ندارد ولی چمار سلولاری دیشی آیو خب هر صورت مشکلات شتون داری و سمار زغا دیش باید اغا مشکلات پر اسمت بیزنو ترسو و کولیسو چه ده حال لاره باندی وید ترکیزو کو
منه نافسی
سر خودی باندی مصرف بکن چه حالات شدی نو مشکلات پر خپل زای پایدی کیز
حافظی سر محترم ده حال لاره پا برخی که با روز بیا استاسو نظر هم واخلم ده نورو ده خبرون ده نورو میلمانو نظر به هم واخلم ده فیسبوک لاره گن پیغامون ازادی رادو تا ده پروگرام پا ارتباط را رسیدلی ده یو چو بای لاوریدون کو سر شریکم رحیم الله قادری لیکلی ده زل کندهار لیکم دا لیکي چې تعلیم او اقتصاد شته روان دي او د امنیت نه خوښم باید تعلیم او اقتصاد ته ترجیح ورکړل سي. مجیب الرحمن دانش لیکلی دي موږ هیڅ ډول نیوکه او اعتراض نه لرو خو یو څه اقتصادي بحران به وي خو د لیکلی دي چې ان شاء الله دا به سم شي. یو بل اوریدون کې رسول رحمان لیکلی دي رحماني لیکلی دي ترڅو چې لومړی توبونه ونه پیژنو یو بل ونه منو یو بل ونه زغمو یو بل ته احترام ونه لرو او درک نکړو ترغه به مثبت تغییر را نشي. د دوی وښ پیغام البته په دې برخه کې را لېښل ده. حکمت خان لیکلی دی زابل نه لیکلی دی زما پښتنه ده چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول منځني ختیځ او اوکران کې د جګړو زور هیوادونه او قدرتونه پر دو برخو بیشتلی دا حالت د طالبان حکومت ته څومره چانس ورکولی شي چې جنو هیوادونو سره شی اړیکې پیدا کړي دا پښتنه به وړاندې له میلمنو وکړم چې څه تاثیر لري. رسول ګل لیکلی دی اول قدم سلام او افغانستان خپل هر څه دی چې حکومت چې خپل ځانو پیژني او ملت پیژني هم به هر څه وده وکړي. او ډیر پیغامونه راغلي دي. عبد الخالق وفا لیکلی دي امنیت شته او ستونزه نشته بیا وایم چې امنیت شته. باز محمد وسیق لیکلی دي هیڅ کوم څه مشکل نشته. بصیر لیوال لیکلی لکه څنګه چې درې کاله کیږي ساسو نشه د فیم پر څپو بندي او البته دا بند شوی دي. نفیسه صافی لیکي له هر خوا راګیر یو اقتصاد خو بيخي صفر دی بشري ستونزې بيخي د بحث وړ نه دي الله دې رحم وکړي. نور اوریدون که هم پیغامونه را لېږل لري ټول مننه کوم کور مو ودان او وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه په دې خبرونه کې ولولم. د غیبه پښتن علاوه په دې برخه کې مختار صاحب که تاسو نظر واخلم آیا د نړیوالې جګړې د ورور چې پښتنه کړو حکمت خان چې نړیوالې جګړې د منځني ختیځ حالات او د اوکراین حالات په دې ته زمينه برابر کړې چې جن هیوادونه له طالبان سره روابط نږدې کړي؟
باز دی مزرد دستا سوغک ما سعی و نوری دل خود سلک و سومده دی پشتن و موضوع بنده زفدان دو باوری ما چه افغانستان باید دیو ناپیلی متوازن به طرف استراتژیک سیاست پر نتیجه که دی نری دی قوتونو او قدرتونو سر خبری وکری. د افغانستان ګټه په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې موږ د روسانو او چینایانو سره هم شرایط ولرو او د امریکا سره هم. د اوکراین د جګړې مستقیما اثر په افغانستان باندې قطعا نشته خو که د طالبانو نظام پر داسې یو نړیوال سیاست منتج شي چې هغه سیاست د افغانستان منافع تحلیل کړي او د امریکا سره او د چینایانو او د روسانو سره د یو متوازن دریز له مخه حرکت وکړي افغانستان کولی شي چې خ سیاست ولري. خو متاسفانه چې طالبان لا تر اوسه د دغه متوازن سیاست لپاره هغه تعریف چې ضرور دی نه لري. وجه دا دی چې په افغانستان کې یو مرکزی خپلواک نظام د سمسته نه دراغلی چې د ملت له خوا مشروعیت اخیستی. د طالبانو یو مشکل تر ټولو غټ مشکل دا دی چې د قدرت کدی ته کله چې ورسید د خپل ځان نه پرته هیڅوک هم ورته د قدر وړ نه دی. دغسې استبدادي نظامونه د افغانستان باندې قطعا نه پوهېږي.
مننه مختار صاحب، آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، آیا نړیوال وضعیت به همدغه پښتنه نړیوال وضعیت به دې ته زمینه برابر کړي چې ځینې هیوادونه دې ته زړه شي کې چې له طالبانو سره نږدې پاتې شي؟ مثلا د روسانو او د امریکایانو اختلافات دي، د چین او د امریکا په ځینو برخو کې ځینې مشکلات شته، چینایانو زړه دې ته شکړې ده چې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او روسیا هم په مختلفو وختونو کې بیلابیل نظریات ورکړي دي چې ځینې د طالبانو په ګټه دي، یا مثلا ایران له طالبانو سره رابط نشتی دي. ستاسو نظر آزاد
ګوره، یو د طالبانو سره د نړۍ یا د هیوادونو روابطو بحث، یو د یوې جغرافیې سره چې هغه د هلته یو باثباته مشروع دولت ولري. د طالبانو سره د هیوادونو د بیلابیلو هیوادونو اړیکې د تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره دي، خورا ډېر نږدې اړیکې لري. ډېری هیوادونو طالبانو سره اړیکې پرنوم لرلې، نن هم لري، سبا به هم ولري، خو دا اړیکې د افغانستان په ګټه نه دي. دا اړیکې د افغانستان د جغرافي او افغانستان کې د ملیونو انسانانو هغه چې اوسي یا د غنا بهر دي، د یو په ګټه نه دي. د طالبانو سره د یو دولت په صفت باندې چلن نه، کغه د یوکرين او د روسیې مسله وي، کغه د اسرائیل او د غزه مسله وي، کغه وس د اسرائیل او د ایران ځینی مسایل چې پیدا شوی دي، کغه په لوی انزور کې د چین او د امریکا سیالي وي، د روسیې او د امریکا سیالي وي، یو د بل په وړاندې به سبي خبره ده چې وخت نا وخت خبرګون نشي. لکه دا د دې بایس کې نه لنی چې طالبان چې په څه ډول روان دي، او څه ډول چې دی دی او کوم شکل او اشکال چې دی واکمنی روانه کړي ده، هغه نړیوال رقابتونه دي د دې بایس چې ځینې هیوادونه طالبان سره شي اړیکې ولري. البته د دولت په صفت نه، هیڅ کله نه، او د دلې په صفت بلې و طالبان په هم یو نه بچی ډول و د ډېر هیوادونو د ګټو لپاره کارول کېدله. ابزارو نن هم دی او سبا به هم یو هغه اړیکې به تر ډېر وخت پورې ډېر هیوادونو د خپل ګټو د نورو تاوانو لپاره طالبان سره فعال دي.
مانه ناسات صاحب، اغلی صالحی که ستاسو نظر واخلم، تاسو د یو شزینه فعال په صفت د بشری حقوقو د یو تجربه کاری په صفت باندې څه اټکل کوي دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی؟ آیا تاسو هیله منه یاستی چې ممکن وضعیت بهتر شي، او یا طالبان را نرم شي، او یا داسې یو وضعیت را منځته شي چې نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت وپیژني؟ بله،
زه فکر کوم د دې لپاره چې مو یو قضاوت ورسی او قرائن باید وګورم، مخکنی تجربه باید وګورم. طالبان په 23 کال کې اصلا تغییر نه کړ، صرف د ځینو نه پېم دماغ لري.
بله، او تاسو شخص مختار صاحب، فکر کوم تاسو اواز هم له خبرونه سره یو ځای کیش که مایک لوتن ګول کې چې بیا کله خبرې کوي بیا پرته مایک لوتن روشنه کړئ.
پتر اته شکلن مازال د طالبان کې کته صورت وګوري. طالبان اصلا تخزو په اړوند د نظریه او د غیریه تغییر نکوي، ولې ځین وخت ځین کسان د دې په اړوند محل وخت راځي او ځین سیاسي نظریه لري. نو وخت ساغه وخت د افراطی ډلې نظریات او تګوري او د غیره سیاسي امتیازات او کټو تګوري د غیره څه محل خاري. یعنی طالبان په وجود کې شخصا تاسو هم طالبان په وجود کې تغییر ماته ترې وبرید پوری ناممکن لدی خاطر خاري شي دی ترغه وخت په لږ فکر کوم او طالب ترغه وخت په طالب د خپل افراطی نظریه ولا اړ یو وخت دی افراطی نظریات تغییر کو دی طالب لپاره کې یو دی سر کوشش په هم دی. مثلا ما تیر ورځ کې ډیر جالب و یو کلیپ چې تر لګل دی طالبان خپل منځي مسائل او دی پاس پک کو ویل ول دغه مخ به ودل د نړیوال فشار ته مجبور شو دی خزو حقوق باور کول خبره دا ده که موږ د انند خزو ته ازادي ورکړل ته دایښ راته پوښتنه کیه موږ د قدرت یعنی اساسه مسله دا ده چې دی هغه څه شي دی هغه خپل امتیازات ډیر ته اساسي دی خو یو تر دې مفکوره ده بل خاله دی ګټي نو زه ګورم تر اوسه فکر کوم تر وخت پورچی طالب په همدې ډول پاتې سي. ولی بل اړخ ته ګورو د افغان ملت د افغان ځوانانو او د افغان خزینه مبارزونو د دې ډېر زیات خوشبینه يم. له دې خاطر حد اقل په 13 شل کال کې مو یو داسې نسل وروزی سي هغه کله نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي خپل واده لپاره مبارزه کوي، او کله وطن د نن تاسو نن دغه خزو مبارزه وکړي دغه ځوانان مبارزه وکړي هغه یو څه د سمات امید راکوي چې حالات به تغیر شي. طالبان په وجود کې څه فکر نه کوم
چې دغه مبارزه دغه مدني مبارزه فکر کوي چې نتیجه ورکولی شي.
خبره دا ده چې مدني مبارزه هغه د افغان خزو د ځوانانو له طرف زه په دې باور یم چې باوجود دې
څه تغیر راوستي شي؟ ستاسو په نظر څه تغیر راوستي شي؟
نه مثلا اوسنی وخت کته ګوري د خاله رسنوي زمانه ده تاسو په ډیرو غواردو کې تاسو ګوري چې طالبان یو کړنه سیاغه د بشري حقوقو نقض وی ویډیو راوځي یا راوځي د سوشل میډیا کې نشري یا خاله رسنوي کرسي یا مثلا بل مثال زبسن ز خپل مسلک مثلا موږ نن ورځ په افغانستان کې مستند کو قضيه د نقض او هغه مستقیمه اساسي تلیګو او اساسي له 2023 کال په دې خو د حد اقل د جنرال پروسیکیوشن په برخه کې تعقیب پیل کړ یا هغه تعقیب روان موږ په دې باور یو چې په دراتونکو دوه درو کلونو کې حد اقل موږ د دوه درو طالبانو د محکمې شاهدانو دا هغه تغییر د سیموږ وینو یعنی د دې ډول فعالیتونو د ډیټا د مستند کولو د ارشیف کولو او دغه څه د سیموږ راتلونکي ته ګورو موږ په دې باور یو چې موږ انتقالي عدالت ولرو نو دا مثلا نور موارد ترایم چې مثلا هغه تاسو ګورئ چې د طالبانو که حد اقل هغه ستراتیژیک تغییر نه په اقل په موقتی تغییر کې د دې په کړنو کې ډېر موارد کې راغلي د خبره سوشل میډیا ته رسیدل یا خبره تر نړیوال رسنۍ رسیدل نو زه دغه هغه څه چې ما امیدوار کوي راتلونکي د لپاره او پر دې باور چې دغه مدني فعالیت په کور دننه شوی مسئلیت ډېر زیات
مننه د اقتصاد مسلې ته یو ځل بیرته راګرځم د لوشتي د سر نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړې ده زه دا د راپور برخه راخلم چې د سش کال د اکتوبر تر میاشتې به نشته 12.4 میلیون افغانان د خوراکي موادو له نخوندیتوب سره مخامخ شي حافظي صاحب دغه شمیرې په تیرو دریو کلونو کې بیا بیا خبرې شوې دي کله وویل شو چې 3 میلیون افغانان له لوشتي سره مخامخ دي کله وویل چې 2 میلیون افغانان ماشومان له خوارځواکي سره مخامخ دي یو کسان دا شک کوي چې نړیوال ماسی غوړي چې په دې ډول باندې مرسته را جلب کړي لیکن بل لور ته بیا چې وضعیت ته ګورو افغانستان د نن هم د اقتصاد پر شکایتونه زیات دي ستاسو نظر لطفا
دا چې صحیح واحد نه دي او حتی متضاد او متناقض دي کله 10 میلیون حتی 30 میلیون پورې هم دی ویل دي اوس وایي 12 میلیون دي ولې یو شی ثابت ده هغه دا چې د افغانستان د خلکو معیشت په ډیر بحراني حالت کې قرار لري خلک د لوی څخه خپل ماشومان لامی خپل آزاد بدن خرڅوي او دا خو یو حقیقت دی او دا فقر خو نه هم نه دی په خاص سب او خو د سیاسي بدلون چې طالبان راغلل او د بینلی مرسته قط شولې دا لا زیات شو او د بل خوا تاسو مخکې مرز وکړ چې د نفوس مخ په زیاتېدو دی او په عین زمان کې دا کډوال را داخليږي دا هم فقر زیاتوي نو چون منابع د تامین لپاره او معیشت لپاره متناسب برابری نه نو په دې خاطر باندې دا په خپل یو لامل دی لپاره چې فقر لا زیات شي او اما دا چې د ایسایي بیل دی په احتمال دې شته چې دوی د خارجه د مرستندوی هیوادونو د نظر د جلب لپاره هم دا کارو کې ولې دوی اعتبار ته دا صدمه رسېږي ځکه چې یو ورځ یو شی وای بل ورځ بل شی وای بخنه غوړمال اما یو شی دی هغه دا چې د دوی سروي کم چي دي نظر نفر سره دوی تماس کوي او د غوي څخه د هر ولایت څخه بیا پرسنه کوي دا خو د یو تخمینی او شهیدی دا غسینه چی ثابت او
حافظی صاحب بله حافظی صاحب تاسو ول چې مرسته کوم شی دی په روسیې کې سیګار د امریکا د ادارې په یو راپور کې دا خبره وکړه چې 20 میلیارډ ډالر مرسته په تیرو درې کلونو کې له افغانانو سره شوې دي البته د دوه مرستو یو مقدار هغه مرسته دي چې د امریکا متحده ایالاتونو یو شمېر افغانان پلس کو نو زر افغانان له افغانستان وی سلچ پیغام ډیر مصرف شوې دي دغه پیسې چیرته ځي او دا پیسې څه کیش
اول دا ایسایی چی دی دا خبر چی کش دا سمانه دا اقتصادی بنسط نلری اول خدا در نیم میلیارد دالر او چی بیا یو دریس و سلویش میلیون دالر دی اغا گچا دا تا دا تیر دو نیم کالا که دا هم دی مرست پنو یاده ای حال دا چی دا دی غواسان دی خلق و شتمنی دا چی امریکن نیشنل ریزرف بانک تا با مفاد امانتی شدول سوی بود دا خود غواسان دی خلق و پیشی دی دا ولی پا مرست دوی سابه ای دا یو لوی څخه تیر وطن هم دا دی چې دا د خلکو پیسې د مرستې په نوم یادې چې دا صندوق عملی ته ورکړي یعنی دا مرسته څه شي مرسته دا مرسته نه ده زموږ پیسې حالته بیا راغی دوهم قلم دا چې دوی تقریبا شاوخوا 11 میلیارد ډالر
د هغه خپل همکاران چې دوی را انتقال کړل کډوال دی غوي د عیاشا او عبادت او ترانسپورټیشن لپاره دوی لګولې دي د نن په خپل خوره یا په قطر کې یا په نور هیوادونو کې چې دی موقتی استوګنځي لپاره استعمالیدل تر څو چې د خلک امریکا ته واسي دا لګولې د افغانستان کې نه لګول شي چې په اقتصاد او سم باندې اغیزه وکړي نو یوازې خالي 2.9 میلیارډ ډالر د دوی په وینا دوی مستقیما ملل متحد سره مرسته کوي تر څو د بشري مرستې تمویل کړي او دا هم تاسو ته پته شته چې نیمایي د ملل متحد مصارف لپاره یي او د دوی د همکارو خلکو چې منجوګان دي او دا مرستې ویشي نو په حقیقت کې دا په درې کال کې دوی 1.5 میلیارډ ډالر افغانستان خلکو ته ورسولې کړه په هغه کې هم فساد شتون نه لري او د 30 میلیون خلکو لپاره په کال کې مثلا 1500 میلیون ډالر په نفر باندې 200 ډالر رسیدل دا خو نشي کولای چې د خلکو ژوند بدل کړي یا یو اساسي اقتصادي اغیزه وکړي
مننه حافظ صاحب د دې خطر شته بحث راغون کو هم د غدري موضوع سیاسي اقتصادي بشري به په دې شکل باندې د خبرونه پر ورسوي شیبو کې وسیړو چې حل لارې سړي آزاد څه د افغانستان د سیاسي وضعیت د بهبود لپاره درې څه مشخص وړاندیزونه لري
تر ټولو لومړی او بنیادی څه چې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې هغه د داخلي مشروعیت ولري دا بنیادی هر هغه سیاسي ساختار یا واکمنی یا دولت یا حکومت هر اصطلاح ورته کارو چې رامنځته کیږي چې هغه داخلي مشروعیت ولري هغه د افغانستان او د سیمې او د نړۍ لپاره غواش دی نو ته بنیادی حل لارې یو تا غره دوم بحث زده چې هغه نړیوال اصول عرفونه باید ومنل شي هغه اسلامي او غیر اسلامي هیوادونه چې ټول نړۍ کې ټول منل دي او په ټول مهمه برخه بشري حقوقونه دي چې هغه باید ومنل شي هغه هر ایديولوژي په واکې وي او دریمه برخه ته ټول مهمه برخه دغه ده چې وداسي سیاسي اختلافات مشروعیت سره پاره کې هر افغان ځان وویني په دې کې د قوم بحث نشته په دې کې د ژبه بحث نشته اما د وی خاص د لې واکمنی باید نه وي هغه واکمنی هیڅ چیرې نه شي چلیدل دا هغه درې اومده د
مننه اساس درې
اومده بلاري
کېدای مننه اخلي صالحي تاسو درې مشخص وړاندیزونه به سوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بهتر شي
لومړی د قانون حاکمیت داسې هم د حقوقي سیستم رامنځته کول چې پکې د ټول وګړي اساسي حقوق په واضح مشخص او په نړیوال سندر سره تعین شوی دویمه خبره هغه مشروعیت خبر د لدی خاطر کې هغه قوانين او دار شوی ول د ملت په خوخه نوی دغه څه به معنا دي نه هغه څه د ملت اراده باید په ټولو چارو کې شامل وي دریمه خبره د داسې بنسټونو رامنځته کېدل چې هغه کولای شي د حقوق د بشر د حقوقو د پراختیا د نظارت او یاتار او دغه د ادوکاسي لپاره کار
او بخښه دا بنسټونه مو مطلب څه ده لکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په سیر بنسټونه
اساسي هدف د سپټولې وادونو کې د حکومت په کړنو باندې د څار د لپاره مستقل نهادونه رامنځته کیږي هغه کدام بوزمن تر لامه لاندې وي د کمیسون تر لامه لاندې وي یا تر نورو لامه لاندې وي ولې دغه بنسټونه اساس هغه په کړنو کې خپلواک وي ولې د دولت په کړنو باندې نظارت کوي او تر څو کولای شي د غوید بشر د حقوقو د سرغړونې مستند کی او د قوانینو او د پالیسیان د اصلاح لپاره کار وکړي په نړیوال سطح د افغانستان د اساسي تعهداتو چې د افغانستان نړیوال تعهدات نړیوال حقوقي سیستم ته غوته راپور ورکړي
مننه حافظي صاحب په اقتصادي برخه کې تاسو د اقتصاد د یو متخصص په صفت باندې څه وړاندیزونه لري چې وضعیت یو څه بهتره شي
په اول سر کې خو باید پنګونه په افغانستان کې وشي او ډیر ظرفیت په افغانستان کې شتون لري مثلا صنایع تر اوسه پورې بشپړ نه دي خو ترنیز چارو کې میکانیزیشن تر لاسه شوی نه دي په عین زمان کې د خدماتو لپاره دا د ترانزيتي موقت څخه ګټه پورته کول هم خپل انفراستراکچر یا غا زیر ساختونو ته ضرورت لري دا نه دي تر سره شوی خو ټول د دې پورې لري چې یو سیاسي
مشروع او مناسب بستر او تشتون ولري پانګونه اوس یو ورخیز دی. مثلا هغه هیوادونه په افغانستان کې پانګونه ته آمادګي لري چې دوی په خپل د بینلی مالی سیستم څخه بې برخه دي. مثلا ایران غواړي چې ډېر راک ولري، یا مثلا روسیه غواړي، یا مثلا چې په عمل کې تر اوسه نه دي کړي خو دا ژمنې کړي دي. یوازنی پانګوال چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پانګونه کړې دي په خپل افغانان دي، او که ځینې شریکان دي چې مثلا یا کانادایی دي، یا د اماراتی دي، یا هندوستانی دي، یا چینایی دي، الله اکثر د دوی خپل د خصوصي سکتور د افغانستان شریکان دي چې راځي. اما دوی د خارجانو په حیث بیا وچ پانګوال دي، دوی رسمن پانګونه په دې نشي کولای چې دلته رسمی حکومت شتون نه لري. مثلا ځکه کله کې چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمي ډول نه دی پیژندل شوی، هغه لوی قراردادونه چې د پانګونې لپاره کېږي د هغه لپاره خو بیا تضمین پکار دي. مثلا بیمه د میګا د نړیوال بانک پکار دي، یا نور
پربیشن. طالبان ویل دي چې ممکن کاسازر پروژه سشکال پیل کړي، او یا د ټاپی پروژې په برخه کې پرمختګونه وشي. یعنی که چیرته د دوی حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، په دې برخه کې ګامونه نشي اخیستل کېدای؟
اساسي ګامونه نشي اخیستل کېدای. دا پروژې خو د پخواس خو تقریبا د ټاپی څخه تر دېش کال څخه هم زیات شو چې دا په جریان کې دي، او تر ډېره بریده پورې هغه د مطالعاتي برخې نقشې او نور شیان بشپړ شوي دي. خو پانګې بیا ایشن ډیولپ بانک باید منظور کی ورکی. هغه کمی پیسې هم نه دي، مخکې 9 میلیارد اټکل شوی و، تقریبا 15 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. او دلته بیا توافق دی هند او پاکستان او نور شریکان.
انتقال وبخشي، انتقال د پیسو ممکن نه؟ افیزي سبو بخشي، انتقال د پیسو ممکنه ده په داسې شرایطو کې چې نړیوال بانک یا کوم آسیایی بانک؟
نه، خو داسې ژمنه نه ده شوې. دوی نه دي ویلي، ځکه چې خو خپل دی اصول لري، خپل د نړیوال مالی سیستم تابع دي، او د هغوی د شرایطو څخه یو دغه دی چې یو رسمی سیاسي ادرس په هیوادونو کې باید شتون ولري، بیا ټولنیز امنیت، ټولنیز بیمه، او ټولنیز اقتصادي شرایط ورته برابرې. او
بخښ
دی ویلي چې د کاسا زر څخه 30 میلیون ډالر دی منلي و چې موږ به یې ورکو. هغه مخکې دا ژمنه کړې وه، او دې په هغه باندې قرغستان او تاجکستان صدر
مخته. مخته دي چې مختار صاحب تاسو ته راشم، له حافظي صاحب څخه یوه وروستۍ پوښتنه دا لرم. حافظي صاحب، په دغه ځینې هیوادونه لکه چین فرزند د ځینو پانګونو ژمنه کړې ده او په افغانستان کې پانګونې کوي، آیا یو حکومت چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دغه قراردادونه له ځینو مشکلاتو سره نشي مخامخ کېدای په راتلونکي کې؟
یو قرارداد خو دا د امودریا او بل د مس د عینک. مس د عینک په کال 2006 پیل شو، په 2008 کې دا بالکل مراحل طی شو، امضا شو، بیا شورای وزیران لخوا، زموږ لخوا، د هغوی لخوا تصیب شو، بیا په هغه کې په شورای ملي افغانستان کې هم د کمیټې اقتصادي کې تصیب شو. هغه یو رسمي قانوني صدی قرارداد چې مخکې شوی دی، که څه تعدیلات یا زمایم ورته دوی توافق کړي وي، دا خو کار دی چې دا پیل شي. اما زه ګومان نه کوم یوازې د لارې په اکله چې دوی ویل چې موږ یو 9 کیلومتر لاره وباسو.
بله،
او که د لارې دای باید یو زما نظر دغه دی چې که جدي کار دوی کوي خو باید یو تقسیم اوقات ورته برابر کړي، چې مثلا لاره 9 کیلومتر په څو میاشتو کې تاسو جوړوي.
البته ویلي دي چې ژمی تر پایله پورې دا بشپړو،
چې بشپړې بیا سکی بیا دوهم ګام څه دی. دا خو لا مثلا نه دا استخراج د کان دی، ټکنالوژي راولل دي دلته د پروسس لپاره، ماشينري دی، د هغه لپاره څه اقدامات ویل لري. دا موضوعات ما نظر دغه دي چې باید د اوسنۍ سرپرست حکومت کده دوی جدي دي د چینایان، او ورزنی وګوري چې خپل هغه تقسیم اوقات او نقشه د لارې او وشي چې کله کم کار کوي.
مننه حافظي صاحب. مختار صاحب،
سلامات.
ستاسو پیشنهاد څه دی چې څنګه له سیاسي پلوه څه باید وشي چې د افغانستان وضعیت بهتر شي او په کابل کې واکمن حکومت نړیوال پرسمت پیښ شي؟
ګوري بشه بیا خدای وخت مراتوي او میلمانه مو دومره وړي چې یا ټول ته خبرو حق ورکول سي یا یو ساعت دوه دو دقیقې خبرې کې او شل شل دقیقې خبرې بیا
مختص محترم مش خو غواړو چې تاسو ډیر واورو او چې پلانډوې د ډوړو خو بوش
یو دقیقې خبرو کوم مو ولي دا صاف سره قام دی طالبانو ته تر ټولو غوره لار دا دی چې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي او د خپل ملت نه فاصله او واټن لمنځوي.
مشروعیت څنګه واخلي؟ مشروعیت څنګه واخلي؟ مثلا مشروعیت آیا د جرګې د انتخاباتو
دا چې مشروعیت دی واخلي څنګه چې احمد شاه بابا د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې میرویس نیکه د خپل ملت نه مشروعیت واخیست، څنګه چې په ټولو نړۍ کې یو قوانین یا انتخابات دی یا ستره لویه جرګه دی یا بین الافغانی مذاکرات دی، تر هغه وخت پورې چې طالب د خپل ملت غږ نه اورېدلی، د نجونو ښوونځی نه خاص کړی، اکادرو ته یې په درنو سترګو نه کتلی، د افغانستان منافع تحلیل کړي نه وي، افغانستان بل انزوا نه ونه وزي. طالب ته غوره او بهتره لار اوس دا دی چې د افغانستان منافع ته دی وګوري او د افغانستان منافع په استبدادي نظامونو کې قطعا شتون نه لري. منافع هغه دی چې طالب او ملت سره یو وي او د افغانستان دغه ناورین ته باید طالبان د پای ټکی کیږدي. اوس هم طالب فرصت لري چې دغه کار چې د ملت پر ګټه دی وکړي. طالب د هز انحصار، تکولو، زندانونو، د خلکو تهدید، تحقیر، توهین او فردی حکومت نه د لاس واخلي. ټول نورو قومونو ته، تاجکو، ازبکو، ترکمنو، هزاره او ایماکو ته دی په نظام کې مشترک حق ورکړي. تر هغه وخت پرې چې طالب د خپل ټول ملت غږ نه اورېدلی، طالب بل انزوا نه هم ونه وزي او هیڅکله مشروعیت به هم په لاس نه کړي. که غواړي چې په نړیوال سټیج کې په رسمیت وپېژندل شي، خپل طالب د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او ملت د توان لري چې خپل مشروعیت په نړیوال کچه هم رسمیت واخلي.
مننه. د خبرونې په وروستیو کې باغلی صالحي ستاسو نظر واخلم چې څه پیشنهاد کوي چې له سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې څه باید وشي چې په افغانستان کې وضعیت بهتره شي؟ یعنی که کال دا وخت مو په دې برخه کې خبرې کولې افغانستان کې تغیرات راغلي وي.
زما خویم لنډه اشاره ورته وکړه. لومړی مال سي قانون حاکمیت موږ باید بیرته خپل اساسي قانون ولرو، مو دغه قانون پر رڼا وکړو. داسې قوانین ولرو چې هغه د افغانستان د ټولو وګړو، که هغه ښځینه دي، که هغه نارینه دي، که هغه په هر مذهب او په هر عقیده دي، خپل اساسي ازادیانې ولري. هغه وکولی سي په خپله خوښه هغه څه سیدي نظر دغه اظهار کړی سي، په خپله خوښه خپل ځان ته د کار رشته انتخاب کړی سي، که وغواړي سرمایهګذاري که هغه وکولی سي. دویم برخې مال هغه دی هغه بنسټون رامنځته کول سي، د حقوقو اجرا تضمین کی که هغه اجرایی نهادونه دی او که هغه څار نهادونه دی، هغه باید رامنځته سي. او درېمه خبره دا سي، دغه شان هغه وخت ممکن دی سي موږ د ملت اراده شریکه پدې کې، ملت اراده په دې معنا ده سي هر هغه څه رامنځته کی هغه باید ملت په خوکه. مثلا که تاسو زید ملګر
ملت نه مننه راغلی صالحي، بس وخت اجازه نه راکوي. لتا سوډیره مننه کوم آزاد صاحب، لتا سو هم منندویم، حافظی صاحب، لتا سو او همدرس له هاتف مختار څخه چې په دې بحث کې برخه راسره وکړه.
قبل يا نوزا